کچیر د بشری حقونو لاهاند مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګری د بشری حقونو له جملې څخه نه دی. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشری حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی، او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق دپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو ښځې یا نارینه لخوا ترسره کیږي، او دا ترسره کول یې هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دی او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوي ګدایګري یا سوالګري دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري، او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼلی دي او سزاګانې او جریمې او دا مسایل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرحه باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي، او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بې وزلې خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمېر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدي یا سوالګري د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړي دي. د دغې دوو طبقو په منځ کې دا ډېر ضرور ده چې باید توپیر وشي او دواړو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي، او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول شي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې کچیر دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي، او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
ډیر متقاعد مامورین شکایت لري چې د طالبانو حکومت معاش نه ورکوي، او په ځلونو طالبانو د خپل حکومت د مالي مشکلاتو یادونه کړې ده. په داسې حالت کې چې کار روزګار هم په ندرت پیدا کیږي، که یو څوک سوالګري ونه کړي څه فکر کوي بل لار شته؟
په دې کې شک نشته چې ډیری خلک د بیلابیلو عواملو له کبله بېوزلۍ کندې ته اچول شوي دي او مجبور دي چې د خپل اولادونو او کورنۍ د ژوندي پاتې کیدو لپاره سوالګري وکړي. خو که چیرې د دغې پدیدې مخنیوی نشي، دا مجبور کسان هم بالاخره په حرفوي ګدایان بدلیږي. دا عوامل چې موږ او تاسو هغه باندې پوهیږو، خو همدا عامل یې همدغه جګړه وو چې متاسفانه د موږ خلک ځپلی دي. فقر چې هغه هم د جګړې لامل ده، د جګړې اثر ده، اعتیاد مثلا د مواد مخدر، او همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو بې ځایه کیدل یا مهاجرتونه دننه په وطن کې، دا هم یو غټ ستونزه ده چې دغه ډول ګدایګري یا سوالګري ته خلک اړولې دي. او همدارنګه دې پرسنګ مافیایي کړۍ، مافیایي حلقې چې دوی هم د ګدایانو څخه، د ماشومانو څخه په ناجایز توګه استفاده کوي ځان لپاره، دا هم یوه بله مسله ده. خو بهتره دا ده چې د بین المللي کومکونو په ویښ کې باید عدالت او انصاف رامنځته شي، او دا کومکونه په واقعي او مستحقینو باندې، چې مستحقینو پیژندل هم ځانته یو مهارت غواړي، یو سیستم غواړي، هغوی باندې هم د چارواکو لخوا هم د خلکو لخوا باید دغه پروسه ګړندۍ شي. او دا کومکونه نن سبا کم ندی، دا کومکونه ډیر زیات دي که په سم طریقه باندې دا کومکونه خلکو باندې وویشل شي، ان شاء الله چې تر یو ډیره کچه پورې دا مشکل حلولای شي. خو په دې کې باید یو علمي سیلنه وسی او ټول اړخ په نظر کې ونیول شي.